پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د سید قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ تاسو د پی او سټوډیو لاره د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خرغلاست وایم. وړاندې اورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوبلو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. چینایي چارواکي مني چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له ډلې 4,500 تنه مړه شوي. دا مو د سر موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. په فراه کې چارواکي وایي چې په سواله نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند استازو ویلي چې په آیووا کې د دوی د پلویانو ستره جلسه د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، او د هانګ کانګ چارواکو په هغه سیمه کې په کورونا ویروس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا په هانګ کانګ کې اوله پیښه ده. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 10,202 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه ادارې په وینا د دو تلفاتو لویه برخه د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو په حملو کې پیښ شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په کابل کې خپل کلنی رپورټ له رسنیو سره شریک کړ. د کمیسون ویلي چې د کال د 2019 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم شوی دی. په فرا کې چارواکي وایي چې په وسلوال نښته کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند محیب الله محیب د ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر د فرا د مرکز په ګورجي سیمه کې دغه وسلوال نښته شوی ده.
در نتیجه گفته می توانیم به تعداد 6 تن از دشت افغانان طالب
د وای چی په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د طالبانو یو مهم قومندان مولوی یوسف هم په زخمیانو کې دی. د فرا د امنیه قومندانۍ ویاند ویل چې په نشته کې یو پولیس وژل شوی او یو پولیس زخمی دی. د دغې پیښې په اړه وسلوال طالبانو څنډې ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیووا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لویه جلسه کوي، او له آیووا ایالت څخه به د 14 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي، خو د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو لپاره د نویو منل شوو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه ځنډېدلې ده. ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوی وای، د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټري سیستم د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. په آیووا کې د ډیموکرات ګوند استازو پرون په تر 1,600 زیاتو سیمو کې جلسې وکړې او دا بیان یې خپور کړی دی. په آیووا کې به پر دې پریکړه کېږي چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند له 12 ممکنو کاندیدانو څخه کوم یو د آیووا ایالت تازی توب گتی. په چین کې کمونیستو چارواکو دا ومنله چې د نوي وژونکي ویروس په وړاندې چې کرونا ویروس ورته ویل کېږي په مبارزه کې دوی نیمګړتیاوې درلودې. په چین کې د کرونا ویروس له امله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 تنو ته لوړ شوی و. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن په کرونا ویروس د 4 نورو کسانو د مړکېدو راپور ورکړی دی. په هانګ کانګ کې هم نن وویل شول چې لومړی وګړی د کرونا ویروس له امله مړ شو. د چین خبری آژانس سینهوا په چین کې د کمونیست ګوند په حواله په رپورت کې ویلي دي چې د دغه ویروس په وړاندې په مبارزه کې نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید دوی اصلاحات راولي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن به پورت د هیواد کانګرس ته خپله کلنۍ وینا کوي. په پام کې ده چې هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف لري د یووالي پیغام ورکړي. د ترامپ د سش کال وینا د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ترامپ د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته خبرې کوي. د استازو جرګې اکثریت دیموکراتانو په دسمبر میاشت کې د ترامپ استیضا تصویب کړې وه. اوس داسې څرګندېږي چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري غوښتونکي به ولسمشر ترامپ ته له لرې کېدو د تورونو د برات ورکولو هڅه وکړي. پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ تور پورې سوی چې د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی فشار راوستی چې د ډیموکرات ګوند د مخکښ غړي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. بل مورد دا دی چې جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن شوی دی، خو جمهور رئیس ترامپ دا تورونه ردوي او ویلي دي چې د هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د جمهور رئیس له صلاحیته بهر وي. د ترامپ د استیضا د بهیر په اړه وروستۍ رایه چونه به سبا وسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي.
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقوق خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وای که تام د سولې په اړه د امریکا او طالبانو خبری رواني و خو د 2019 کال په وروستیو په دریو ربو کې مرګ ژوبله زیاته وه. چینایي چارواکو تایید کړ چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پڅه ده. تر اوسه څه باندې 10,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له دې ډلې 4,500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم ځینې کورنۍ په دې اړه تشویش لري. زهرا وایي چې ورور یې په چین کې دی او دوی یې په اړه اندېښمن دي.
اگر اینجا بیان مثلا هم کسایی که مصاب میشه او رو دست
حقی کسان چی پا دغا ویروس اخته دی او دل ترازی ناروغی به خپل و کورنیو تا اولیک دوی.
روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام هم پا دویم نیمایی که در تخبره و بیا هم سلام او خراغلی دغا پروگرام تا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 2019 کال په دریو لومړیو ربو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 2019 کال کې 1,202 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې لویه برخه مسؤلیت یې د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه دی. امید زهیرمال په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا شی به د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کلنی راپور نن خپور شو. په دې راپور کې 2019 کال یو لخونړیو هغو بلل شوی چې په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېره نسبت 2018 کال ته ډېره لوړه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 9,555 تنه ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشن به پورز د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې اوښتي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګ ژوبله 8.5% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرسیال وایي تیر کال د سولې له هڅو سره سره د ملکیانو لپاره خونړی کال و. د وای 2019 میلادي کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال و. په دې کال کې که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، ولی بیا هم په درې لومړنیو ربو کې بې ساري تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په شمیر کې 2600 ماشومانو ته هم مرګ ژوبله وخت چې پکې 415 تنه وژل شوي او 2215 نور ټپیان دي. دا شمیر د تیر 2013 کال په پرتله 0.22% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي مرګ ژوبلې 1.5% مسؤلیت د حکومت د مخالفو وسلوالو طالبانو پر غاړه اچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا راپور ردوی او ازادي رادیو ته وویل چې ملکی تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوختی دي. په دې راپور کې د ملکی مرګ ژوبې 14% مسؤلیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړیو ځواکونو یې اچول شوی دی، خو د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. 15% مسؤلیت د داعش ډلې او 9% مرګ ژوبلې عاملان بیا نامعلومه وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو ډېر شمېر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 15,400 تنه ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله وخت چې په دې شمېر کې 1,413 تنه وژل شوي دي او 3,030 تنه نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا چې البته د ملکي تلفاتو ډلې شمېري ازادي راډیو ته ورکړي دي، په دې کې راغلي چې له یاد شمېر څخه 15 تنه چې په دې کې 1 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي، د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې 1,03 تنه نور چې 15 وژل شوي او 2 ټپیان پکې دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا، او 15,03 تنه نورو ته چې 1,218 تنه وژل شوي پکې او 3,555 پکې ټپیان دي د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو لخوا مرګ ژوبله وخت ده. د غوڅ ملاتړ ماموریت په شمیرو کې همداراز ویل شوي دي چې 224 تنه ملکیانو ته چې په ډله کې 3 تنه وژل شوي او 1,016 ټپیان شامل دي د ناپېژاند ډلو لخوا مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2019 کال کې د البته په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8,000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. همدا ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم روانه میلادي میاشت په یو راپور کې د یوناما په حواله وویل چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ 13 جولای میاشت په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې وه. بلستان اگزیسیب
امید ظاهر مالو له کابل راپور راکو وی ویل چې په 2019 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله په لومړیو درې میاشتو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اساس ډیره زیاته وه. په همدې ارتباط مو د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي په کابل کې دا مرکه ورسره کړې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه پوښتنه ترې کړې.
یقینا چې دا وروستي 100 کلونه د ملکي تلفات کچا پکې ډېر لوړه وه، په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ 100 میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي، په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو، او وجه همدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لیک لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی، خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو او په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي لپاره چې دې وروسته ملکی خلکو ته مرګ ژوب ونه وړي او دغه وینه تویدنه نوره ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اور بند وشي، نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کیږي او په جګړه کې د ملکي تلفات مخنیوي وکړو یا د ملکي خلکو جون خوندي کو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنگ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکي تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
د بشری حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال سره مو مرکه واوریده. هغه د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور په اړه باندې خپل ارزونه له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
رحمت الله افغان هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای چین ته د جلغوزیو صادرات تر یو وخت پورې درول سوي دي. د دغې خونې ویان جناقه نوید ازادي راډیو ته وویل هغه هوایي شرکتونه چې چین ته د افغانستان صادرات لیږدوي د کورونا وایرس د خپراوي په دلیل یې خپل پروازونه ځنډولي دي.
تیاری ترکش لار کې تاریخ کارګو هوایي مور انتقال میداد، اونا اعتراض دادن که ما پروازه خودم با تعویق انداخته، بیشتر کارگوی هوایی ما از طریق ترکش انتقال می شد که پروازها را به افغانستان از افغانستان به چین انتقال می داده.
کاغلی نوید زیاتوی در اړتیا په صورت که سوداګر کولای سي چې چین ته د ځمکنیو دهلیزونو له لارې صادرات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان لوکوزای اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي چین سره به د دغه هیواد په سوداګریز راکړه ورکړه منفي اغېز ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې 101 واړه کانونه د طلبۍ ته سپارلي. د دغه وزارت وین عبدالقادر متفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کانونو کې شګې، جغل، تعمیراتي او ساختماني مواد شامل دي.
هدف اساسي ما از دې پروژه هایی است که ما در مواد ساختمانی ظرفیتی که داریم موره به صورت درستر استفاده بکنیم و با تنه بیشتر اشتغال زایی در مردم خود داشته باشیم.
نموری در غشان زیاده کرده در ساختمانی مواد و 5 جوازون صادر سوی او آتل لسیم و ارزوان هم بشپره سوی او جواز صادر دو تا چمتو ده. در خاقل مطفی پا خبره در دی پروژه چخی هدف در هواد ساختمانی مواد و در استخراج قانونی کول دی او در هم در کابل پا بازارونو که در جنو بحرانه ی اثار و پولانده در افغان یو بایه یو امریکای دلار اتاوی افغانه ی 5 اتیا پوله، یو سترلینگ پر 9 افغانه، یو اروپایی یورو 4 اتیا افغانه ی اتیا پوله، یو سعودی ریال 40 افغانه ی 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانه ی اتیا پوله، زر هندی کلداری 1,090 افغانه او زر پاکستانی کلداری 490 افغانه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د چین چارواکو د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کړنو کمزورتیا یا پڅوالی تایید کړ. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4,500 ته رسېدلی. کرونا د خپرېدو په حال کې ده او په دغه وایرس تخته شویو کسانو شمیر له 20,000 واوښتی. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شی براسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، په چین او شاوخوا هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه ستانګزای صاحب، سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه په دې ویروس د اخته شوو کسانو شمیر ټول ټال 40,438 ته پورته شوی چې په دې کې د مړو شوو شمیر 425 ښودل شوی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې اړه یې مبارزه پڅوالی لري او دوی له کمزورۍ سره مخ شوي دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4,490 د مړینې پیښې ثبت کړي او دغه راز دوی د فبروري په 14 یا نن ویلي چې د دغه ویروس د اخته کسانو 3,295 پیښې له ځان سره ثبت کړي. د چین په خوا کې پروت هانګ کانګ کې هم د دغه ویروس له امله د یو مړي شمیره ثبت شوې، یعنی له دې سره له چین نه بهر د مړو شوو کسانو شمیر 2 ته پورته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې څه دي په دې اړه؟
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی دی. باور دا دی چې دغه ویروس په 13 دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو. د رامنځته کېدو سرچینه هم د حیواناتو یا د ژویو غوښه یاده شوې ده. په چین کې یو سیاسي کمیټې ویلي چې دغلته باید د یو څه مودې لپاره د وحشي ژویو ناقانونه مارکیټونه بند شي او په دغو مارکیټونو باندې څارنه زیاته شي. دوی ټینګار دا دی چې د چین د ځواب ورکونې چارې هم باید ګړندۍ او پیاوړې شي. د چین حکومت ویلي چې دا مهال روغتیایي وسایلو او جراحي ماسکونو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې د دغه ویروس 150 مثبتې پیښې ثبت شوي. چین د دغه ویروس سره د مبارزې لپاره یو ضربسترېز روغتون هم فعال کړی چې په دغه ویروس د اخته کسانو درملنه پکې وکړي. او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې ویروس د خپرېدو په حال کې دی، ځکه دوی ویلي چې زرګونه مشکوکې پیښې شته چې هغه باید کسان معاینه شي. او د دوی ویره همدا ده چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د دغه ویروس شمیر نور هم زیات شي او په اخته کسانو شمیر نور هم اضافه شي.
ډېره مننه کوم. اسدالله الدین ویل چې د کرونا وایرس د خوریدل زیات شوي دي او چینایي چارواکو هم تایید کړي ده چې په دې اړه یې مبارزه په څه روانه ده. تر اوسه 425 کسان په دې وایرس په خاطر مړه شوي دي او د اخته شمیر له 20,000 اوښتی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان کورنۍ چې یو غړی په چین کې محصل دی، هیواد ته د خپل د فامیل د دغه غړي د لیږد یا نه لیږد په اړه اندېښنه لري. دوی وایي که څه هم د دې کورنۍ دا غړی تر اوسه د کرونا په وایرس نه دی اخته شوی، خو که افغانستان ته راشي او د ناروغۍ نښې پکې وي نو د نورو ژوند به هم وګواښي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو ورځو کې په چین کې د کرونا د ناروغیو د خپرېدو له امله په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اندېښنې تر ډېره حده له دې امله دي چې چیرې له چین نه له افغانانو سره دغه وایروس هیواد ته ونه لېږدېږي. سره له دې چې افغان حکومت له چین نه د افغان محصلانو لېږدولو ته تیاری نیولی، خو د دغو اندېښنو له امله زړه نا زړه دی او تر اوسه په دې اړه غوڅ تصمیم نه دی نیولی. زهرا قیتمس چې په دې وروستیو کې له چین نه راستنه شوی وای، ورور یې په چین کې محصل دی او دوی په اړه اندېښمن دي. د زهرا په خبره که ورور یې افغانستان ته ولېږدېږي او که نه، کورنۍ په دواړو صورتونو کې اندېښمنه ده.
هغه کسان چې په دغه ویروس اخته دي او دلته راځي، ناروغي به خپلو کورنیو ته ولېږدوي. موږ ویلی نه شو چې دلته دې راشي او نه ویلی شو چې هلته دې وي.
زهرا وای څنګه چې د کرونا د وایروس نښې لسوار لسورز وروسته څرګندېږي، دوی اندېښنه لري چې که ورور یې افغانستان ته ولېږدېږي او په دغه وایروس اخته شوی وي، یاد وایروس به په افغانستان کې نورو ته هم ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون اعلان کړه چې له چین نه افغانستان ته د افغان محصلانو لېږدولو ته بشپړ تیاری لري. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز یوې خبري ناستې ته داسې ویلي:
دولت آمادگی آموتام داره، تیاره برشان فعلا موجود.
در افغانستان دولت او د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي له چین نه افغانان را ولېږدوي. ولسمشرۍ ماڼۍ یوه چارتر الوتکه هم تیاره کړې ده. زموږ روغتیایي ډله هم چمتو ده چې د چین ووهان ته لاړه شي او زموږ محصلان را ولېږدوي. دلته موږ د قرنطین زمینه هم برابره کړې ده.
خاغلی فیروز دا هم ویلي: د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړی تر هغې چې په چین کې د استقرار حالت پای ته نه وي رسېدلی، د نورو هیوادونو اتباع دې د ووهان له ښاره بهر ونه لېږدول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه وزارت دا زمینه هم برابره کړې چې که په دغه وایروس اخته کسان وپیژندل شي، قرنطین به یې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي:
ویسا ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربند. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکني شرط په توګه وړاندې کړی خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي، دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي، د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربان او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده، نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ورزو سره پلته. افغانستان تر ځمکې لاندې بډای زیرمې لري خو لا هم د نړۍ له فقیرو هیوادونو شمیرل کیږي. دا توپیر د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې تر ډیره د لیدو وړ دی. سرپل د تیلو لوی زیرمې لري خو هلته د بېوزلو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د نفتو تر ټولو لوی تثبیت شوی زیرمې د هیواد په شمالي ولایت سرپل کې موقعیت لري. افغان حکومت نه کاله وړاندې په دغه ولایت کې د نفتي څاګانو د استخراج بهیر پیل کړ خو دا کار هغه مرحلې ته نه دی رسیدلی چې د هیواد په اقتصاد کې د یوه لوی بدلون سبب شي. اوس مهال د سرپل ولایت مدني فعالان ګواه کوي که حکومت یې د مسلې ته پام ونه ساتي ممکن د سرپل ولایت ډیری اوسیدونکي د حاکم فقر له وجې مهاجرت ته مخه کړي. د سرپل ولایت مدني فعال سیف الله ناصری:
روز بروز گروه با گروه 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 با هول طرف کشورهای خارجی
جوانان دل دل د کارمندان لپاره بهر تزي دوی هیواد پریدی په سرپل کې د وزګاری ساته لوړه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو اسماعیل مشفق پای چې د سرپل انګوت قشقری اقداریا او بازار نفتی زیر ملک تر لګه 15 میلیون ټونه نفت لري خو دغه ولایت اتیا سالونه خلک له هم په فقر کې ژوند کوي.
اینجا پولیسګر ساخته شوی
فابریکې تاسو نه
فعال
شوی یقینا 10000 فعالیت پیل کړی او تصفیه هم په سرپل کې ترسره شي په یقین سره لسګونه زره کسان به په کار بوخت شي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وایي چې دا موضوع یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکه کړې ده.
بیشتر از 70000 نفر کارګرای کی
لا اتیا زره ډیرو کسانو ته به د کار زمينه برابر شي کله چې دا څاګانې فعال شي. ما دا مسله څو ورځې دمخه له ولسمشر سره مطرح کړه. دا مسله په داس حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې په شمالي ولایتونو کې د طالب وسټوالو د فعالیت زیاتېدو پاړه اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې هم شته که د سرپل د نفتو پر څاګانو وسټوال مخالفین واکمن شي د شمال زون جګړه به یوې نوې مرحلې ته وروړانګي. دا اندېښنې له هغه وروسته زیاتې شوې چې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په راتلونکي کال کې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د جګړې د متمرکز کېدو پاړه په تازګۍ سره څرګندونه وکړي. د راتلونکي کال لپاره د طالبانو ټول پام به په شمال او شمال ختیځ کې معدنو ته متمرکز وي خو موږ چمتووالی لرو. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دوی هڅه کوي چې دا سیمې ونیسي. د سرپل محلي چارواکي وایي چې تر دې دمخه د نفتو 16 څاګانې تثبیت شوي دي او د دغه څاګانو د استخراج لپاره هم د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت تجهیزات سرپل ته لیږدول شوي دي. د هغوی په خبره چې 450 تنه افغان سرتیري هم د دغه څاګانو د ساتنې لپاره ګمارل شوي دي. د سرپل د ټولو زیرمو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو اوړي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
اشرف می اخیل در نه ها ولایت دلال پر ولسوالی خبرات زرا زاوی را دون ډیر مننه کوم او تل کله نه خبرونه مبارکی متلمه او بالکل زمنګ پوری را دود او بس ډیر ډیر مننه کی تو والله جو سره خو کی زمنګ دي خار غریب ول څه غیر جا تر سوالي او بس ډیر خسته علی او سبب دې مونږ ته جوړ کړی دی غل در سوالي کوم الحمدلله خو دا ډیر زاوی را دود په کې کار مانی چې زمنګ دا ډیر آسان کړی دی ډیر ډیر مننه دا زاوی را
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې يم. د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو. ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه ټول حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه لرم چې دغه ماشونه ورته په خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکوي. زه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنی ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین کوچی نه دی راغلی. په دې لړ چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې 1202 ملکي افغانان وژل سوي او زخمي سوي دي. دغې ادارې ویلي چې د کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تشدد د لومړیو نهو میاشتو په پرتله کم سوی دی. تاکل سوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیوا ایالت کې به د ډیموکرات ګوند پلویان لویه غونډه وکړي او له آیوا ایالته به د 140 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پریکړه کوي. خو د کار د کیفیت د څارنې او د رپورټ جوړولو د جلسې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو په خاطر دغه ستره جلسه نن او سبا چې باید ترسره شوې وای ځنډول شوې ده. د چین کمونیستو چارواکو منلي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې دوی نیمګړتیاوې موجودې وې. په هانګ کانګ کې نن له دې امله د یوه وګړي د مړینې خبر تایید شو.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
تلویا او مهربانه الله پنامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رامه اوسئ او د روغتیا د شتمنۍ خپرونې مینوالو نو کچیر تاسو هم غواړئ په دې خپرونه کې له موږ سره یو ځای شئ کولی سئ موږ سره اړیکه ونیسئ. نو د اړیکې شمیرې دي 0999 40 45 40 او 0 500 2 50 55. کولی سئ را سره په اړیکه شئ. نو کومه موضوع مو چې ټاکلې په دغه موضوع باندې هم را سره خبرې وکړئ. نو په دې وروستیو کې ډیری کسان د ګردو یا د پښتورګو له ستونزو سره مخ شوي دي. امار یې هم ډیر زیات دي او په دې برخه کې هم موږ هم دغه موضوع ټاکلې چې ولې ډیری وخت پښتور کې خپل هغه کار پریږدي او ستونزو سره مخامخیږي. نو په دې برخه کې له موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ دی په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو متخصص دی. دوی نه به وپوښتو په سر کې چې ولې ډیری کسان له دغسې ستونزو سره مخامخیږي. خو تاسو هم خرغلاس ویم ډاکټر صاحب.
ډیره زیاته مننه. سلامونه خور تاسو ته او د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ قدرمنو اوریدونکو ته
بخیر اغلی ډاکټر صاحب. کچېری درته وایاست چې ولې ډیری کسان ستونزه لري یا هم له دې سره مخ کیږي چې پښتورګي کار پریږدي.
بریښتیا ده چې په وروستیو وختونو کې د پښتورګو ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي. ډېر زیات ناروغان په پښتورګو په ناروغیو باندې اخته کیږي. زیاتو ناروغانو ته د ګردو پیوند هم کیږي چې دا هم یو نوی میتود ده، یو نوی درملنه ده. په افغانستان کې پښتورګي ډېر زیات عوامل لري، په لسګونو په سلګونو عوامل لري چې پښتورګي کار پرېږدي، خپله وظیفه د لاسه ورکوي. خو هغه ناروغان چې په اوګل محل کې د پښتورګو په ادمه کفایه باندې اخته کیږي یا د پښتورګو په مزمنه ادمه کفایه باندې اخته کیږي، یو څو عوامل دي. هغه ناروغان چې د شکر ناروغي ولري
بله.
شکر ناروغي باندې کله چې د 15 نه تر 10 تر 15 کالو باندې وخت تیر شي، دغه وخت څخه ورسته د غزياتو کلونو څخه ورسته ناروغ د پښتورګو ادمي کفایه ورکوي، چې د تر ټولو مهم سبب د زیات سبب د چې په اروپای ټولنه کې، امریکا کې او په جنوبي اسیا خصوصا په افغانستان کې څومره سړي چې مونږ کړي دي د سیکډي ناروغان یا غسوک چې د پښتورګو په مزمنه ادمي کفایه باندې وخت کېږي، په اول سر کې هغه د شکر مزمن ناروغان دي. دویم نمبر کې هغه ناروغان دي څوک چې لوړ فشار ولري، که څوک لوړ فشار ولري او دغه فشار درملنه ونه کړي او دغه لوړ فشار د کلونو لپاره لوړ پاتې شي، دا هم د ګردې د ادمي کفایه سبب کېږي. څلورم په دریم نمبر باندې د پښتورګو تیږي دي، هغه څوک چې د پښتورګو تیږي ولري او دغه تیږي غټ شي او په پښتورګو کې د ادرار بندش رامنځته کړي، په د ادرار یو ډن جوړیږي په ګردو کې، چې په ګردو کې جوړیږي چې دغه ادرار چې کم جمع کېږي دا په روغې ګردې باندې فشار راوړي، کله چې فشار پې راوړ پښتورګو ته وینه نه راځي او بلاخر دا ګرده مړه کېږي، خپل کار د لاسه ورکوي. بل ناروغي چې دا پالیسیسټیک کډنی ډیزیز ورته وایي، په پیدایشي ډول باندې په ګردو کې په زرګونو پوکاڼۍ په لکونو پوکاڼۍ موجودې وي، چې دغه خوشبختانه تر څلورمې تر پنځمې لسیزې پورې کمارات علایم نه ورکوي، ګردې نه خرابوي. خو کله چې دغه ناروغ چې پیدایشي په پښتورګو کې په لکونو په زرګونو پوکاڼۍ موجودې دي، کله چې څلورمې یا پنځمې لسیزې ته داخليږي، دوی ته د ګردو د ادمي کفایې اراز علایم ورته پیدا کیږي. بل هغه ناروغان دي چې د پښتورګو التهابات دي، په پښتورګو کې د وجود کم غامنتی ځواکونه چې دي دوی راپاسيږي، د پښتورګو چې هغه کم نارمل وظیفه د ګلومیرول هغه کم سټراکچر چې کم ساختمان چې ده دغه په خلاف راځيږي، د خپل ګرده څنګه کوي د مین زوړي، دغه د پښتورګو د مزمنې ادمي کفایې اراز علي اسباب ول.
بله. نو دوستانو تاسو اړیکو ته هم راځو، کچېره تاسو له پښتورګو سره ستونزه لرئ یا تاسو پښتورګي درد کوي یا کومه ستونزه ورسره پیدا شوي، کولی شئ ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولرئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. اړیکې ته ورشو. بله، سلام علیکم. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ ډېره زیاته مننه. د پکتیکا ولایت څخه څوک؟ محمد صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړئ.
تنه ما یو د ډاکټر صاحب د تنه د دې چې د څور د دردم د تکلیفوم نه درمه ده.
بله. نو ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ورسخه لرئ؟
غازی محمد، د پښتورګو درد لري، درد څه وخت کې پیدا کیږي؟ کم خواړه خوري درد څه وخت زیاتیږي، څه وخت کمیږي؟ د درد سره دلبدی لري، استفراق لري، فشار دی ور سره لوړیږي، سوزاک لري، سوزاک نه لري؟ ټول پوره قصه دی راته وکړه، ته څه مشکل ده؟ عمر دې څومره ده؟ عمر دې
عمر می تقریبا 22 کال بس
کی. ښه ښه ښه. ورځنه فعالیتونه دي چې دي څه مصروفیت لري؟
بله
بله. غاګ ما ورې، تاسو څه مصروفیت لري؟
مصروفیت کار بار مداغه دی چې په فن کې منشد کوو، څنګه مصروفیت دا مکار دی.
صحیح شو غازی محمد خان،
ډیره زیاته مننه د تاسو نه.
غازی محمد خان چې د پکتیا نه اړیکه نیولې وه، دوی ویلې زه د پښتورګو درد لرم. د پښتورګو درد هم په زیاتو ناروغیو کې وي، تر ټولو زیات معمول سبب د پښتورګو تیږي دي. که څوک د پښتورګو تیږي ولري او په کافي اندازه سره مایات وانخلي، او بو ونس کی دغه تیږي د ګردو د پلویس په دیوال پورې نخلي، یا د تخریش رامنځته کوي، دغه اعصاب هم ډیر نږدې دي چې دغه خپل تخریش د ګردو د درد سبب کیږي. یو مهم سبب هم دا تیږي وي، هغه څوک چې د پښتورګو انتان ولری بغوی که هم دردونه پیدا کیږي. ډیر مختلف اسباب دي. نو غازی محمد خان، د ګردو د پښتورګو ناروغي متخصص ډاکټر تلاړ شه. لومړی خو تلویزیونی معاینه وکړه، کتیګه وی تلویزیونی معاینه کې به معلومه شي، ورسره یو ایکس ری واخله، د ادرار معاینه دی وکړه، د وینې معاینه دی تر سره کا. نو ښه خبره ده چې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر تلاړ شي او ټول روټین معاینات دی تر سره کی.
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورسو اړیکې ته وګورئ چې څوک را سره دی. بلې، سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني څوک له کوم ځای څخه مالی کني ودی؟
زه بیرم د پلی چرخی نه کابل.
تاسو ته خرغلاس وایم ورور، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
زما دغه یو مشکل ده، د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه کوم.
مهرباني.
تشه اودس ماتې مې سوځي او په دې تشو باندې مې درد هم راځي، زیات اودس ماتې مې زیات زیات کیږي.
زبرجانه عمر دې څومره ده؟
عمر مې دېرش کاله.
دیش کال دی عمر نه خاص عمر وقتی کی سوزاک در ته پیدا شوی
دا تقریبا کی بس پینش پک میشته کی
خا پینش پک میشته کی ډاکټر صاحب نو ته تلې درملنه د کړي دا
درملنه مې کړي وای چې چرګ دې په تشه د سمای دي کړي هم دوا نه استعمال کړي وسه پیدا نه
کی چې دوا وخوري تکلیف ته کمیږي کنه ثابت وي مغه صفات وي
دوا چې وخوري ما لکه کمیږي خو بعض وقت کې داسې داسې تکلیف را باندې راشي چې سره تشه د سمارې ټینګولی نه شي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه د اړیکې نه مو ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې.
زبرجان د پلچرخې نه چې اړیکه نیولې وه دولې تش او د سماته مې سوځي او ساس کې درار راڅخه ځي. تش او د سماته هر کله چې په بولي سیستم کې د سیستم کې کله چې انتان موجود وي او دغه انتان د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو ناروغ ته سوزاک پیدا کیږي او همدارنګه ساس کې ادرار هم راځي. نو د زبیر جان تمام دا توصیه کوم چې په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو مجهز مرکز ده، تا ډیر درمل استعمال کړي خو دا میکروب دی ورسره کم شوی نه ده، ختم شوی نه ده. ښه خبره ده چې خپل ادرار په صحیح ځای کې معاینه وکړي، دغه څخه وروسته د وینې کلچر باید وکړي، ادرار کلچر باید وکړي چې دغه میکروب دی معلوم شي چې د کومو دواګانو سره حساسیت لري او د کومو دواګانو سره مقاومت لري. د ادرار د کلچر نه وروسته ادرار باید ډاکټر ته لاړ شي، د ادرار کلچر درته وشي، هغه مشخص درمل چې معلوم شي د هغه څخه وروسته باید تاته درمل نه شروع شي. که جمهوریت روغتون ته راشي، د نیفرولوژي سرویس ته راشي، ټول معاینات په شفاخانه کې کیږي، ان شاء الله ډیره کامیابه درملنه به مو شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو هم البته د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه تغواګی است، کچېری غوړې لمک سره په اړیکه شي. د اړیکې شمیرې دي 0995 40 50 40 او 0 5 2 2 5 5. ډاکټر صاحب، البته د دې بډورو یا هم د پښتورګو ستونزې یا عدم د کفایه په کومو عمرونو کې ډیر زیات را پیدا کیږي؟ په ښځینهو کې ډیر زیات یې که په نارینهو کې؟
د پښتورګو حد عدم کفایه امون چې په نیفرولوژي وارد کې یا د ګردو په داخله وارد کې زیات د مریضان چې لرو، هغه د موضوع د خزینه و کې چې دی، هغه د پښتورګو حد عدم کفایه ده.
بله،
هغه مورګانی چې حمل واخلي او په دغه حمل باندې شپږ هفتې وزي، دغه حاملې مور ته د مخ پړسوب پیدا کیږي، پوخی پړسیږي، فشار یې لوړیږي، او که ادرار یې مینش یا کم پروټین چې موږ خورو دغه په ادرار کې خارجیږي، دغه ته موږ پری کلمشیا وایو. چې همدغه د شل هفتو څخه وروسته د ولادت څخه هم شپږ هفتې وروسته مسلسل ډول باندې د فشار لوړ پاتې کیدل، دغه هم د پښتورګو د لنډمهالي یا د حاد یا د میکفایي یو دغه ده. نو په واټ کې زیات ناروغان چې مونږه مندې بستر او هغه د پښتورګو په هاده کې بای ون یخته دي، او سبب یې همدغه پری ګلمشا یا د حمل څخه د حمل اخیستلو څخه د شلافتو څخه وروسته د فشار لوړېدل دي. نو مورګانو ته مې توصیه ده، حامله مورګانو ته که چیرته دوی د شلافتو څخه وروسته حمل اخیستلو شلافتو څخه وروسته فشار لوړېده، مخې پړسو پیدا کوو، او که ادرار مینه شول، پروتین پکې خارج ده، نو دوی د خامخا د نسایي ولادي یا د پښتورګو متخصص ډاکټر ته لاړ شي، د خپل فشار دی را کنټرول کړي. که چیرته فشار را کنټرول نشي، د ولادت په وخت کې دا فشار نور هم زیاتیږي، دغه فشار زیاتوالی د زیاتې خونریزۍ سبب کیږي. کله چې یو مور د ولادت په وخت کې زیاته خونریزي وکړي، نو هغه تقریبا زړه چې په یو دقه کې هغه 5 لیټر وینه پمپ کوي، د دې 40% یو لیټر وینه زړه ګردو ته پمپ کوي. نو څنګه چې وینه کمیږي، خونریزي ده، نو په ګردو ته کافي اندازه باندې وینه نیسي، او مور ته د پښتورګو عدم کفایه پیدا کیږي. په مورګانو کې تر ټولو عمده سبب دا ده. بیا په ماشومانو کې د پښتورګو د عدم کفایه عمده سبب چې ده اسهالات او استفراقات دي. ماشومان دي په اطراف کې اوسيږي، تر څو چې خر ته راځي په زیات مقدار سره استفراقات کوي، غایته مواد خارجيږي، د اوبو والیم کمیږي، فشار ټیټيږي، په کافي اندازه باندې وینه ګردو ته نه رسیږي، نو دغه ماشومان هم په ګرد ګردو په حد ادمی کې فیبانیخته کیږي. همدارنګه هغه سوک چې سوزی سوختګی سوختګی هم د پښتورګو د ادمی کیفای تر ټولو مهم سبب او کچیرته د زیات فیصد سره سوختګی موجود وي نو د ګردو ادمی کیفای په کې رامنځته کیږي.
بله، یعنی کوم عمر مشخص ورته نه لري چې په ځوانانو کې البته ډیر زیات دغه مرض لیدل کیږي یا په هغه کسانو کې د څلوېښتونه عمر یې اوخته وي؟
نه، داسې خاص کرایټیریا تر سوسه پورې موجود نه ده چې په چا کې دا خدا مرض په هر چا کې پیدا کېدلی شي، خو تر ټولو زیاته قرباني چې ورکوي د پښتورګو په ادمی کیفای باندې اخته کیږي هغه د شکر ناروغان دي، د لوړ فشار ناروغان، یو هغه څوک چې د پښتورګو تیږي ولري، د شکر ناروغان تر ټولو زیات قربانیان دي.
مننه ډاکټر صاحب. کچېری بیا هم راشو دي ته چې ډیری کسان دي چې البته مثلا دوا وخوري وروسته دی یو څو مودې څخه دغه ناروغي بیا هم ورته پیدا شي، د دې لامل څه دی؟
کومې ناروغي ده؟
مثلا د غرور هم ظلمي ویل چې ما د ګردو تیګه درلوده یا هم د بډورو تیګه درلوده، کله چې ما درملنه وکړه درمل می وخوړه دغه مشکل یا دغه ستونزه حل شوه، یا هم ځینې کسان دي چې بډوري البته چرک هم لري، نو دوا وخوري وروسته دی یو څو مودې څخه دغه ستونزه بیا هم ورته پیدا کیږي، لامل یې علت یې په چې
د ریکرنت یورینري ټراک انفیکشن یا د بیا پیدا کېدو یا د بیا د میکروب او د سوزاک پیدا کېدو مختلف عوامل دي.
بله،
هغه ماشومان چې ماشومان وي عمرونه کم وي او هغه په دې خپل بولی سیستم کې یو اناتومیک تغییر ولري، یو څوک د مسانې په دیوال کې فستولا لري، یو برامدګی لري، یو اضافي لار هلته جوړه شوې ده، په دغه اضافي لار کې یا برامدګۍ کې دغلته په کافي اندازه سره وینه نه رسیږي، او بل دا چې دغه ځای ته په کافي اندازې سره نه د دغه ځینه دغه ادرار په کافي اندازه تخلیه کیږي، نو په دغه برامدګۍ کې چې کوم ځای کې جوړه شوې ده اناتومیک تغیرات الله تعالی د مثانې په ساختمان کې تغیر راوستی ده، دغلته ادرار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، کله چې پاتې شي د ډیر وخت لپاره د ادرار پاتې کېدل د دغه فیستولا په مریض کې نو د خپل د انتان د پاره زمينه برابر وي. بل مهمه خبره دا ده چې د درملو کیفیت ښه نه ده، په کافي اندازه باندې کوم درمل چې د میکروب د وژلو د پاره پکار ول هغه نه ول. بل دا ده چې د افغانستان غوسانې کوم ټولنه غریب ده، د ډاکټر لاسونه هم تړل شوی دي، د خ درمل او د زیات وخت د زیات وخت لپاره د پوره وخت لپاره درمل نشي ورکولای ورته. او بل مهمه خبره ده چې هغه سوق چې د بولی سیستم حفظ صحه نه مرامت د مرات کوي، دوی کې بیا غو زمينه تیاره مسایل د دوباره بیا د بولی سیستم التهابات او غو میکروبونه ورته پیدا کوي. او بل خبره هغه د تیګو وای چې تیګي تداوی شوی عملیات نه وکړي بیا د تیګي پیدا شي دي، دلته یو قسم جنیټیکی تغیرات په دې انسان کې تیار موجود دي، او د سیستم په نوم باندې سیستم چې یو البومین ده دغه البومین په تیګو باندې بدلیږي، د سیستم په نوم باندې تیګي جوړیږي، کته دغه تیګي لز د لبو باسي هم دستا وجود بیرته تیګي جوړوي، پته کې جنیټیکی تغیرات راغلي دي، نو دغه تیګي نو ځکه د تیګو څخه د یو قسم پنځه دوله تیګي دي، دغه یو قسم تیګي کته سوز عملیات هم وشي دغه تیګي بیا پیدا کیږي، ځکه پیدا کیږي چې هغه دلته تیار هغه ساختمان تیار موجود ده.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ یا هم ځینې کسان غواړي په خپل کور کې ورته تداوی وکړي، هغه کسان چې مثلا د دغه ستونزو سره مخامخ دي، یا یو څو ورځې پښتورګي کې درد کوي، بیا ځینې شیان دي یوناني چې ورته وایي د ځینې بوټي دي هغه وی شوي هغه کله چې اوبه وچ کی یو څو مدې لپاره بجوري روغ وسی یا هم درد نه کوي، وروسته د څو وختونه بیرته دغه دردونه ورته پیدا کیږي، تاسو وینا دغه کورنۍ یو یا د البته دغه کسانو ته څه ده؟
خ دغه کوم هربل میډیسن چې دی یا د کورنۍ درمل چې دی یا یونانی حکیمی درمل چې دی، دغه دواګان چې دی اکثره چې دی سپزمولیټیک دی، هغه پښتورګو کې چې کوم تیګه کم ځای کې نښتی ده دغه تیګه شخواله پیدا کوي، کدو سپیرکی بادیان یا نور دغه حکیمی بوټي خوري دغه کم سپزم یا شخواله چې په پښتورګو کې رامنځته شوی وو دغه شخواله ختميږي، ناروغ درد رامیږي، خو البته دغه درمل نشي کولای چې غټه تیګه څنګه کې د پښتورګو څخه او باسي، که څوک په کورنۍ کې د پښتورګو د تیګي مریض ته په زیات مقدار سره مایات ورکی دا خبره ده، خو ټول حکیمی دواګانې که څوک د پښتورګو په ادمی کیفای باندې اخته شي او د کورنۍ ور باندې خبره نه وي او کورنۍ درملنه ورته وشي، نو دی په ځای چې ناروغي خشي نور هم پیشرفت کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، هم اړیکو ته وخت ورکوو. بله سلام، وخت مو بخیر.
بله سلام.
بله
سلام، وقت ما بخیر. مهربانی توک؟
وعلیکم السلام، څنګه شه؟
ډیر زیات مننه. مهربانی توک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
مننه شنده اوس کندهار ولایت محمد خیر پروان.
مهربانی څاروان صاحب، بخیر راغلی خبرونه ته. کولې سه خپل پوښتنه مطرح کړې؟
مننه شنده اوس ما د دغه څخه د اساس څخه دا غوښتنه ده. اې څه مزه دې دیو د سره خاطر مشاکشنو مجلسي تاسو کوم نه وکړل نو دا هیڅ څه مشکل دی.
ښه، د تاسو مشکل دا دی چې کله شپې ویده اوسې سهار چې راپاسې فکر نه کوي چې خوب مو کړی وي. هم دسه دا فکر کوم اړیکه یې پریشوا. نو ډاکټر صاحب دوی کولای سي چې البته ته اعصاب ډاکټر ته مراجعه وکړي که څنګه؟
بالکل، هغه ناروغان چې په جوار خفګان باندې اخته وي، انزایټي ولري، دوی ته اکثرو ته خو یې خوب نه ورځي. که بیا خوب ورشي دا خوب یې نارامه وي، زیات ویرونکي ویرېدونکي خوبونه ویني، خوب یې نارامه وي. او د دوی که څومره زیات خوب وکړي دوی هغه دماغ ورسره آرامېږي نه. همدارنګه ځینې ناروغۍ دي چې د انسان خوب نارامېږي، هغه څوک چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته وي، دغه د پښتورګو په ادمي کفایه اخته وي، د ځیګر په مزمن ادمي کفایه باندې اخته وي، د دې خلکو خوبونه هم نارامه وي. که خوب وکړي هم هغه شان تسکین لکه روغ انسان ته چې خوب ورکوي ناروغته.
بله دوستانو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو است. د مکسره په خبرونه کې ډاکټر صاحب صدیق کاکر د جمهوری روختون یا هم د جمهوریت روختون د پښتورګو برخه متخصص دی چې کچیر تاسو هم په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ کولای سي خپل پوښتنه مطرح کړئ، نو ډاکټر صاحب هم تاسو ته جواب وایي. بله سلام، وخت مو بخیر.
السلام
علیکم. علیکم السلام، مهرباني څوک؟
غزنی ولایت نه خبرې کوم. غزنی ولایت نه وردک خبرې کوم. سلامونه احترامونه مې تاسو ډاکټر صاحب ته تلورګی دي متته.
علیکم وردک صاحب، مهرباني کولای سي خپل پوښتنه مطرح کړئ د ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده، د مې زوی دی د ګردو تکلیف لري، د دې شوکالو په شاوخوا کې دی. دا ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا هم څو وارې ډاکټر ته بولای دی، اکسونه خستی دی، رنګه اکسونه ما خستی دی. هغه یو ډاکټر وی چې دوم د غیوا ګورده باید لري کې د بل وسکان کور نه شي، او بل ډاکټر ته وی چې نه دا چې دا د مرزاتین دغه سید د هم د مورچ پیدا شوی دی.
بله،
نو زه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، توصیه کوم چې د مو چیرې بوزو واس او اقتصاد مون ضعیف دی، کوم ښه ډاکټر ته یو کوم ځای ته.
وردک صاحب، څومره وخت کې د تاسو مشکل جوړ شوی دی؟ دل بدی لري، استفراق لري، فشار لوړ شوی دی، وزن کمیږي؟
نه، مخکې ډاکټر صاحب دا په هغه وخت او دا مننجیت شو، دا یو وخت له مخکې مننجیت شو، بیا دغه نه ښه شو خوای ښه کو. او اوس دا تاکو لکی دا د ګرده تکلیف ورته پیدا شوی دی، ډاکټر ته به ورایي ځکه دا لري دا ویمو خوړلې. اغه بیا چې وا دا وکسنه مې اکستریمم کړی را دا اکستریمم کړی او چې دا ګرده کم کار ده.
نه کم کار ده، نو دې کم کاری مریض ته څه تکلیف جوړ کړی ده؟ چیش نه پازاب ده ناروغ چې ډاکټر ته ورسې څه شکایت کوي؟
په تا درد کو ډاکټر
سره درد لري، واځي درد لري.
ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. مهرباني ډاکټر
صاحب، جمهوریت روغتون کې د پښتورګو اختصاصي مرکز ده، لومړی باید ستاسو روغ ته یو تلویزیونی معاینه اجرا شي، د ګردې اندازه وکتل شي، د وینې معاینات دی اجرا شي چې ګرده وظیفه ترسره کوي که نه ترسره کوي. که چیرته ګردې خپل هغه وظیفه دنده د لاسه ورکړې وي نو ضرورت نشته چې وباسل شي. که چیرته ګرده پړسیدلې وي، په زیات مقدار سره ادرار پکې جمع شوی، تیږې پکې موجودې وي، میکروب پکې پیدا شوی وي، دا میکروب ټول وجود ته تقسیم کړی وي، نو بیا ښه خبره ده دا د میکروب دپاره یو ذریعه ده، یو سورس ده، یو ذخیره ده، د وجود څخه وبیستل شي. که چیرته نور وجود نه تهدیده و خپل ګرده خراب شوی و، بیا که مشکل نشته چې ګرده وزي، نو جمهوریت روغتون ته راولی چې ټول معاینات ورته ترسره شي، د هغه څخه وروسته به فیصله ور باندې کیږي چې ګرده کار کوي که نه کوي. که چیرته ګردی کار کوو وخت ورته ورکو چې کار شروع کړي، که ګردی کار نه کوو خبره ده ګرده بیا وبیستل شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله چې وردک صاحب هم د پوښتنې ځواب اخیستی وي. به هم اړیکې ته ورکو. بلی سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني څوک له کوم ځای څخه مړی کني؟ بلی
کولی
شئ د راډیو غږ ټیټ کړئ؟ د مخه غوړی کولی شئ د راډیو غږ ټیټ کړئ تاسو؟ بله، مهرباني اوس مو پوښتنه مطرح کړئ.
د مو یو تکلیف دی پروستاد د خپل سوال کوم په نامه دی اټرین د داو خره راکړم.
بله،
په داسې چې دا خو هغه کوم باس کړی نو دا تکلیف راځي د دوارو د سختۍ او ګوندزرې دوار ته تیرېږم.
بله، ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ؟ د
نه پوښتنه نه لرم.
بله،
د پوښتنه مې واخیستله.
بله، د دوی نه مننه.
پروستات په غټوالي باندې اخته شوی دی. کله چې پروستات د خپل نارمل اندازې څخه غټ شي نو بیا د غیدرار هغه کومه لاره چې ده هغلته راغټیږي، هغه لاره تنګوي او ناروغ ته څاڅکي څاڅکي درار پیدا کیږي، او د دې څخه علاوه دغه ناروغان د مثانې په مزمنو میکروبونو باندې اخته کیږي. نو دوی ویلي د تیمسولوزین په نوم باندې ګولۍ دي 0.4 ملي ګرامه په سلیری ساتو کې خصوصا د شپې د خوا څخه خوړل کیږي. دا څه کوي؟ هغه د ادرار چې کومه تنګه لاره دغه کوم پروستات چې پیراغلی ده، د پروستات نرموي، دغه لاره بیرته خلاصیږي. نو د درملنې ستراتیژي هم همدغه ده. تر هغه پورې باید پروستات ونه ویستل شي تر څو چې دا درمل خپل کار کوي. او کله چې درمل بند، کله چې د ادرار بند شول، پروستات په کافي اندازه سره غټ شو، ادرار نه راځي، نو په دې وخت کې بیا د جراحي ډاکټر صاحبان مداخله کوي او پروستات وباسي. نو اجي سپتمه مشوره ده تر څو چې درمل کار کوي درمل استعمالوي. کله چې درمل کار نه کوو، ادرار هم نه راتلل، مثانه مو له ادرار څخه ډکه شوه، دردونه درته پیدا شول، نو بیا عجل جراحي مداخله ته ضرورت ده.
متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. به هم دوستانو یادونه کوم چې کچری موږ سره غواړی په خبرونه کې اړیکه ونیسئ نو مناسبه موقعیت وټاکئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست، او په دې برخه کې هم را سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ په جمهوریت روغتون کې د پښتورګو متخصص دی. به هم اړیکه راخلو. برای سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، سلامونه دي. موږ دغه دا چې کله سړی دیږي کې دفتر کې باندې سره سپاره دي، دا چې څه نو وجه لري دي
ډاکټر صاحب؟ عمر دې څومره ده؟ عمر دې
بله، مننه د تاسو د اړیکې څخه. نو مهرباني ډاکټر صاحب،
د ملګري د پاسچورل هایپوټینشن یا د وضعیتي د فشار ښکته کېدلو باره کې پوښتنه وکړه. یو سالم انسان هر کله چې د ځمکې څخه پاسیږي نو دته ورټیګو یا سرچرخي ورته پیدا کیږي. سرچرخي دغه ناروغانو ته ځکه پیدا کیږي کله چې یو څوک لماس پروت وي، هغه ټول وینه په لاسو په پښو کې جمع کیږي. کله چې ته پاسیږي نو دغه وینه زړه ته نه رسیږي، زړه په کافي اندازه سره دماغو ته وینه نشي پام کولی. نو ښه طریقه دا ده که یو څوک پروت وي، سنت طریقه هم دا ده چې پروت وي کینی چې کین لږ دمه دی وي کې بیا دې به آهسته ډول باندې څنګه پاسیږي. نو دغه ورو چې اړیکه نیولې وه په یو دم پاسېدلو درته سرچرخي پیدا کیږي، یو دم مه پاسېږه، یو څو دقیقو کې خیر ده پاسېږه.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په پای کې که چېرې په دې اړه هم راته ووایاست چې د تاسو توصیه هغو ناروغانو ته څه ده چې هغوی مثلا په داسې یو ناروغۍ باندې اخته شوي دي، تاسو څه توصیه ورته کوئ؟ کوم خواړه وخوري، چې شی باید وکړي، چې شی باید ونه کړي؟
که هغه څوک چې د پښتورګو په مزمن عدم کفایت باندې اخته وي، که چیرته دغه ناروغان عمر د 80 کالو څخه کم وي، نو ښه خبره ده چې دوی د کډنی ترانسپلانټ یا د ګردې پیوند اجرا کړي. که څوک چاته ګرده ورکوي، ګرده اخلي د چا څخه؟ د هغه چا څخه باید ګرده واخلي چې نږدې فاميلي اړیکې ورسره ولري. که یو پلار په ناروغي باندې اخته وي، که د خپل ورور او دولت څخه ګرده واخلي، دغه ګرده تر ډیرو کلونو لپاره کار کوي. کنه نو اوله توصیه مې دا ده، که څوک د ګردې په عدم کفایت باندې اخته ده او د ګردې پیوند کوي، نو د ګرده اخلي، بل ګرده ځان ته تبدیلوي، هغه د خپل فامیل څخه واخلي. او بل هغه څوک چې د شکر په ناروغي باندې اخته شوی دی، خپل شکر د کنټرول کی. هغه ناروغان چې لوړ فشار لري، خپل لوړ فشار د کنټرول کی. هغه مورګانې چې د حمل اخیستلو له شلمې هفتې څخه وروسته یې فشار لوړیږي، دوی هم خپل فشار کنټرول کی. هغه څوک چې د پښتورګو تیږې لري، زر دی ډاکټر صاحبانو ته ورشي، که چیرته دغه تیږې د ایستلو وړ وي، په کافي اندازه سره غټې وي، اندازه سره وي، د تیږې باید د جراحي عمل په واسطه باندې وبېستل شي. هغه ناروغان چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته دي،
بله،
او هغه ناروغان چې د پښتورګو په ادمي کفایه باندې اخته دي، اول خوري دي ګرده پیوند کې ګدګد ګردي د پیوند کولو توان نه لري، دوی په منظم باندې ډول باندې هیموډایلیسز واخلیا وینچن ورته وای. هیموډایلیزر یو ماشين ده چې د پښتورګو د ادمي کفایه د ناروغانو وینه چن کوي. د هفته کې دونه تدری پوری باید هغه د پښتورګو مرکز ته لاړ شي، خپل وینه باید پاک کړي. بل دغه ناروغان باید په کافي اندازه سره باید مایات وانخلی. مایات د پښتورګو ناروغان دي کم مایات واخلي، مالګه باید ډیره زیاته کم وخوري، غوښه حیواني غوښه باید په کم اندازه باندې واخلي، لوبیا، نخو، دال، کم چې زیات غذاګانې چې زیات پروتین لري، دغه زیات پروتین دي دغه ناروغان دي دا پروتین کم کی.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه ته مو تشریف راوړ، او د تاسو نه ډیر زیاته مننه کوو. ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم په مختلفو موضوعاتو باندې با خبري وکړو. نو د تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب،
ډیر زیاته ستاسو منکرو ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.